یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. سلامونه او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه یې پرون وه، بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. تر اوسه پر کومو مسایلو بحث سوی دی په څو شیبو کې اورېدلی سئ. په پیل کې له احمد تکل نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 زیات شوي دي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي مهم کاندید واکسین د ازموینې ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې وویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې هم اوربند له څلورو مهمو موضوعاتو څخه یوه وه چې له مخې د قطر موافقه لاسلیک شوه. زه هڅه هم هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کموالی او یا یو بشري اوربند دی. دایمي او ټول شموله اوربند فکر کوم هغه مهال ممکن دی چې پر یو سیاسي فرمول یا حل لارې موافقه یا تفاهم وشي. خلیلزاد په عین حال کې وایي پکار ده چې د سیاسي موافقې لپاره لنډمهال اوربند یا بشري اوربند وشي څو وروسته دایمي اوربند ته لار خلاصه شي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په کندز کې چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې تېره شپه د کندز ښار اړوند په شینوارو سیمو کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بیګاش په د کندوز ښار دویم حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لاس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولې د قمندان په ګډون 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د مرادی په وینا امنیتی ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم عملیات کړي چې په پایله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 زیات شوي دي. چارواکي او ځینې اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې شول، په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپی، زارې، شولګرې او نهرشای ولسوالیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په یو شپه ورځ کې له 100 تر 150 حملې کوي، خو تر یوې نیمه اونې پخوا پورې چې لا د دې ډلې بندیان نو خوشی شوي په یو شپه ورځ کې لیوي تر دوه ډېرې حمله نه کولې. د غور د عامه روغتیا مسؤلان وایي د دې ولایت د پوهنتون درویشت محصلان په کورونا ویروس اخته شوي دي. له غور څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس جمعه ګل یعقوبی ویلي د درویشتو محصلانو چې د کورونا شک پرې کېده معاینه وښوده چې د درویشتو تنو کورونا مثبته ده. د غور د عامه روغتیا رئیس په پوهنتون کې د روغتیایي سپارښتنو پر نه رعایت انتقاد وکړ. د غور د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا 528 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په هغو کې 11 تنه مړه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لره منځته کېدو وروسته ځندیدلې و. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمهییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمهییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې غوره شي. همداراز د ملي پارلمان یا دوما د 2 تشو سیټونو لپاره به هم استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څیړو. پرانستون کې غونډه پرون و، بسونه نن هم دوام کوي او رسمي خبري سبا دوشنبه پیلېږي. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو استازي به د اوربند پر موضوع هم بحث کوي. یو شنون کوي
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، هم دې حالت سره مخامخ شوي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره جوخت په څو ولایتونو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام خپرو. د بین الافغانی مذاکرو پرانستون کې غونډه پرون په قطر کې پیل شوه چې د حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو استازي سره مخامخ شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنز د زغم غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله بیا په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په دوحه کې د مذاکرو جریان لنجدې څاري. نوري صاحب، نن سره باندې باسونه پر سره سره خو تروسه څه ویل سی ویلي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن دغه دوه د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون له معاون سره ما مرکه وکړه. دغه دوه تخنیکی ټیمونه سره کښېني، نن د اجنډا پر موضوعاتو بحث کوي. کېدای شي چې کچیر دوی توافق ته ورسیږي، کېدای شي چې سبا ته خبری اتری شروع شي. دغه دلته زما سره فریدون خوزون د ډاکټر عبدالله ویان را سره دی. زه غواړم چې د هم ځینې خبرې وکړي، تاسو ورته غوږ شئ.
بله خوزن صاحب، کوم مسائل جنجالی ښکاري چې تر اوسه پورې باسونه پر موږ جنجالی مسائلو راڅرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو. تر اوسه خو مزمون ناست چې شوی دغه تر دې تعارفي ناست او تخنیکی مسائل وو. موږ منتظر یو چې یو ځل رسمي بحثونه شروع شي. نن به تماس دله سره تماسی او ډېر احتمال لري چې موږ سبا ته ناسته ولرو. نن بعد تماس ډله خپل منځ کې ناسته لري د طالبانو سره. سبا بیا حیات کینی او په اجنډا او په نور مسایلو به خبرې کوي. زموږ تمه توقع ده چې صحیح ده چې بحثونه به په لومړۍ کې جدي وي او کله کله به ډېر جدیت ته رسیږي. اما زموږ توقع ده چې بحثونو باندې تر یو رغونکې فضا حاکمه
وي. بلې خوزن صاحب، عبدالله په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند موضوع مطرح کړی ده. څومره هر کله یې سوې دی د نړۍ د نورو هیوادونو او په خپله د طالبانو په منځ کې د ځینو استازو؟
تاسو ولیدل چې پرون ټولې نړۍ د افغانستان د سولې پروسې نه او په ځانګړي ډول د دې مذاکراتو د بریا لپاره د یو اوربند اعلان هرکلی او حمایت وکړي، او ویل کې چیرې په افغانستان کې اوربند اعلان شي دا به مرسته وکړي تر څو چې د مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. اوس موږ توقع هم دا ده چې په لومړنیو بحثونو کې موږ په همدې اړه یو تفاهم ته سره ورسیږو، چې هغه تفاهم له یوې خوا د باور فضا رامنځته کړي، له بلې خوا کوم خنډونه چې دي د هغو د حل لپاره زمینه سازي وکړي. اوربند کې اعلان شي له یوې خوا د افغانانو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو او د دواړو طرفونو اعتماد به په دې پروسه زیات شي.
افغانستان کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، څومره خوشبینی په کار ده دغه خبرو ته، په دې خاطر چې هغه غیر رسمي خبرې تقریبا اتلس میاشتې دوام وکړ دغه خبرو، یعنی دغه خبرې څه فکر کوئ چې څومره خوشبینی ورته په کار ده او څومره به وکولی سي هغه توقعات پر ځای کړي چې بیلابیل لوري ورڅخه لري؟
تر اوسه چې کوم بحثونه شوي دي او پرون چې په کوم وینا کې کوم مسائل انغښتي وو، خصوصا د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر او بیا د طرف مقابل، دا هیله مندې ډېری چې موږ به سره دې جدي بحثونه ولرو، ما یو نتیجې ته سره رسیږو. او زموږ توقع هم دا ده، امیدواري شته هغه برخورد چې په غیر رسمي ډول د دواړو طرفونو ترمنځ کېږي یو برخورد رغونکی دی او برخورد ښه برخورد دی، احترام متقابل شته. موږ امیدوار یو چې دا فضا پر مذاکرات و هم سوری وغړي او د دغه سیوی ښه فضا په درلودلو سره مذاکرات مخته ولاړ شي تر څو یو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډیره مننه د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند فریدون خوزون، له تاسو مننه. کراتب نوري زما آواز اوري، نوري صاحب سره به بس دوام ورکو. نوري صاحب، څه ویل کېږي چې نن به باسونه پر کومو مسایلو راڅرخي؟
نن هغه مهم ټکی خو دوی هم وویل چې تخنیکي ټیم سره کار کوي، بیا به اجنډا موضوع ټاکي او سبا کېدای شي دواړه ایتونه مخامخ سره کړي. یو بل خبر چې زه غواړم تاسو ته وکړم، دا اوس د اقل منابع ما ته تاییدي چې هغه کم شپږ بندیان چې قطر ته راوړل شوي وو دوی دلته تر نظارت لاندې ساتل کېږي، او دا دواړه منابع داسې وایي چې دوی به د نومبر تر پایه
ډېر مننه. راتب نوري، له تاسو مننه. دغه راز د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون نه مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. دا موضوع به په نورو خپرونو کې بیا هم تعقیبوو. د بین الافغاني مذاکرو پرانیستونکي غونډه پرون وه، نن هم بحثونه دوام کوي. پرونی غونډې ته د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. عصمت سروند د اوربند پر موضوع د سیاسي مسایلو له شنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر اوربند موافقت څومره ممکنه ده.
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، همدې حالت سره مخامخ شوي. د طالبانو لپاره دا انتخاب چوربندو کې اسانه نه ده، او دوی به په ټینګار دا وی چې تر هغې پورې جګړې ته ادامه ورکړي، حتی که کم تر کم حالت تم راځي خو جګړیز حالت باید په خپل حال پاتې شي، تر هغې پورې چې دوی باوري اوسېږي چې نور جګړې ته اړتیا نشته، دوی نور اړ ونه اوسېږي چې د مسلحانه مبارزې څخه په استفادې خپل موخو ته د رسېدو ته اړتیا ونه لري. چې طالبانو سره چې نن د مذاکرې په میز باندې خلک کینینو، یو دلیل دار د جګړې په میدان کې ځان په اثبات رسولې، په سیاسي اړخ هم دومره پیاوړي نه دي او نه هم سیاسي اړخ نه دوی کولای شول چې دې حد ته رسېدلي وای. دویمه خبره دا ده چې کچیر دوی اوربند ته ځي نو خطر د دې چې صفوف خطر ماتې سره مخامخ شي، د جګړه مارو هغه کم صفونه چې دي هغه ګډوډ شي، هغه نورې اصطلاحګانې چې موږ لرو لکه ورکم هغه باندې شاید موافقه وسی او د جګړې د غمقیاس یا کچره ټیټ شي.
خلیل زاد ګوري دا خبره هم کړی ده چې وای د امریکا سره د طالبانو د موافقې په څلورو مهمو موضوعاتو کې یو هم د اوربند مسله وه. دا یو طالبانو دا ژمنه کړې وه چې اور کم بکوي یا به ک اور کم نینو تر پخوا به تشدد کموي. لیکن دا اوس چې پرون خبري پیل شوې دي مش خبرونو کې درلودل چې په بلخ کې دوی حمله کړې دي، په کندوز کې کړې دي، په کاپیسا کې کړې دي، په جوزجان کې کړې دي، او د بلخ چارواکي خو وایي چې تر پخوا یې تر یوې ونی مفتي مخکې لسلو تر 35% جګړې زیاتې کړې دي. نو په دې وخت کې چې د خبرو وخت دی، نو حداقل جنگ خو باید زیات شوی نه وای که کم شوی نه وو؟
توقع همدا وه، لیکن دا څه مه هیروي په دې باندې خلیل زاد هم ټینګار کړی او نور سیاستوالو هم په دې باندې بحث کړی چې په دواړه خواوو کې داسې عناصر شته چې هغوی په دې باور دي چې باید د سولې مذاکره ونشي، د بهیر د مذاکرې له لارې پای ته ونه رسیږي، بلکې د جګړې له لارې وروستۍ نتیجه ترلاسه شي. او دغه عناصر به بیا هم کوشش کوي چې د جګړې اور ګرمولو له لارې دا په اثبات ورسیږي، د سولې مذاکره نتیجه نه ورکوي او وخت یې ضایع کول نه دي پکار. نو یو دلیل خدا دی. دویم، ښایي طالبان یو ری بیا پیغام لیکدوي چې که په مذاکره کې دوی سره د دوی هغه کم غوښتنې چې دي یا کم امتیازات چې دوی غواړي هغه کې دوی سره نرمښت نه ښودل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا ټوله پروسه ګډوډه کې او خپل نظامي تحرک له لارې حالات داسې حد ته ورسوي چې حکومت وننګوي، نړیواله ټولنه هم ورسره وننګوي. نو دا دوه تحلیل کېدای شي.
د سیاسي مسایلو شننکی مشتاق رحیم.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د بین الافغانی مذاکرو موضوع په دې خبرونه کې بیا هم تعقیب و. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت تر عنوان لاندې په دوبۍ کې یو نړیواله سوداګریز ناسته پیل شو. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل د یادې ناستې په پرانیستونکي وینا کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي وویل چې د ناستې هدف دا دی چې افغانستان ته نړیوالې پانګونې راجلب شي.
په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فعلاً او د سولې پراتلو سره د عامه او خصوصي ګډې پانګونې لپاره کوم فرصتونه موجود دي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د حرکت مؤسسې لخوا جوړه شوې د شاوخوا سلویښتو هیوادونو استازي او 250 سوداګرو ګډون کړی. نوموړي ویل په یاده ناسته کې د سوداګرۍ پر فرصتونو بحث کیږي. د خوست د جلغوزي سګني حاصلات په 25% زیاتوالی ولري. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نورین ازادي رادیو ته وویل چې د جلغوزو د ځنګلونو ارزونه ښیي چې د جلغوزي سګني حاصلات به 3,600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. د شمیره تیر کال 15,000 ټنه وه. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او کاپیسا ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جلغوزو ډیر ځنګلونه لري. چارواکي وایي یوازې د خوست او پکتیا په ولایتونو کې څه باندې 30,000 کسان په دې برخه کې خپل کاروبار او د جلغوزو په راټولولو بوخت دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1,495 افغانۍ.
دولس بجه او 19 دقیقه است. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیب. په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایښت نن بیا پیلېږي. د آزمایښت تر اونۍ وروسته د وزندول سوچي د آزمایښت یو برخوال په یو ناروغي یخته سو. سلطان محمد سرور د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سرور صاحب، د کورونا ضد واکسین جوړولو هڅې کومې مرحله ته رسیدلې؟
په پیل کې سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیخت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیخت وروسته له دې وځنډول سوچې په ازمیخت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیخت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پیل اجازه ورکړي. استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر کس لپاره یا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی.
بل سرور سپ تاسو د ازمایش د ځندولو مسلې ته اشاره وکړه. دا ځند چاره وستلې او په دې اړه تفصیل څه دی؟
بله، استرازینیکا کمپنۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ د دغه واکسین ازمیخت ورسته تر دې و ځنډاو چې یو تن دغه کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیخت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په ازمیخت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیخت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیخت ځنډول باید د بیداری یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري.
بل سرور صاحب، نور واکسینونه هم ست چې کار ور باندې روان دی؟
د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیخت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیخت تر سره کیږي. د دغو واکسینونو ازمیخت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کرونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,600,000 کسانو ته رسیدلی.
ډیره مننه له سلطان محمد سرور څخه مو وردل چې په بریتانیا کې د کرونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پوزرات وایي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په درشل کې طالبان لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په نونو ولایتونو کې تازه حمله کړي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله، په داسې حال کې چې سبا په قطر کې په رسمي ډول بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان حالات په جګړه کې هیڅ تاثیر نه دی اچولی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 19 ولایتونو کې حمله کړې دي. هغه فواد وایي
هیچ کاهش د خشونت های طالبا با وجود نیامده، خشونت هایشان هنوز هم در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حال دفاعی فعال به شکل خیلی قوی از خود دفاع کردن و به حملات دشمن جواب دادن.
خو ښاغلی امان، د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت تازه هلته پوستې جوړوي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې طالبانو بېګاش په د جوجان ولایت د منجیګک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ په ودانیو حملې کړې چې مرګ ژوبله هم لري. په داس حال کې د چتیر ورځ په قطر کې بین الافغاني خبرو د پیلېدو پرانیست غونډه وه چې د افغانستان د ملي مصالحې رئیس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سربیره د یو شمیر د هیوادونو او سازمانونو استازو هم وینا وکړي. د عبدالله په ګډون د زیاترو ویناوالو ګډون په ټینګار پر دې و چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې دی په اوربند باندې خبرې وسی. د بلخوا د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د بین الافغاني خبرو د پیر په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې د خبرو په زیان بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي ګومان کوي چې ډېر ژر د تاوتریخوالي شدت راکم سي او یا هم بشري اوربند وسي. تاکل سوي چې سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلې سالي صاحب دغه د وروستي معلوماتو
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره جوخت وسلولو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله پرون په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږۍ پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان سي. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د ځینو عامو افغانانو نظرونه
زمانوم جناغاده تخلص صالح د ننګرهار اوسیدونکو ما موږ د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ چې په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د تډیر زیات خوشبيني او خوخي وته چې ان شاء الله نور په افغانستان کې جګړه پای عمومي نور به موږ په صلح کې ژوند کوو او ورولي به وي. زمونږ هیله او توقع دغه چې د دواړو اړخونو دواړو نور لپاره ډیر یو زرین چانس ته چې دغه وخت به هر وخت په لاس ناراضي او دا د لوی لپاره موقعه ده چې دوار سره مخه مخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي سلسله د ولې په څور انستې هر څه به تر برسیر شي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړې د پای تر سبولو پر به دواړه لوري لاس پکار شي.
زه نقیب سهار احمد اسدآباد پرونی خبرې چې کوم منګوار د لیکم منګوار زولې د خپل لید نه دا خبره کوله شم چې دا خبره ډیره هله بخون کې دي. ډاکټر عبدالله صاحب او مولا برادر صاحب چې کوم خبره وړاندې کړې کوم تر هې وړاندې کړلې ډیره هله بخون کې وي. موږ امید لرو هله لرو چې سخت شرطونه یو بل ته وړاندې نه کی.
محمد خان کټوازی ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور اول بین الافغانی مذاکرات ډیره ښه نتیجه ورکړي خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوام تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبرې وسی تر هر څه مخته اوربند ضرور ده که اوربند ونسی یو ورځ به د یو خوا مړی سوي هغه خوا به خواشینی بل ورځ به د بل خوا مړی سوي بل خوا به خواشینی.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالی راوځي ځکه مې د ملت غوښتنه ده ځکه د ولس غوښتنه ده کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالی راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو دولت هم د لپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایدار صلح ولرو.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس هم ناجیه صاحبي د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل ته په اشاره لیکلي دا روښانه ده چې خبرې به سخت یا پیچلې وي او ډیر وخت به ونیسي خو په وینا یې مهمه دا ده چې خبرې دوام وکړي او پرمختګونه پکې وشي. سرمقال لیکونکي سپارښتنه کړې چې په کار د دواړه اړخونه پیل ساده او هغو ټکو وکړي چې اختلاف پکې کم دی او په وینا یې د دې ترڅنګ د غوښتنو مطرح کول او منل باید یو اړخیز نه وي. په کار ده چې دواړه لوري ومني چې که یو څه لاسه کوي نو یو څه به له لاسه ورکوي او همدا د خبرو او جوړجاړي ځانګړنه ده. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک تمه لري تر څو وړاندې پر اوربند توافق وشي او حکومت هم له وړاندې دا غوښتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي دا ښکاره ده چې طالبان به په اسانۍ اوربند ونه مني ځکه چې جګړه طالبانو ته د فشار او نورو چارواکو لپاره مهمه ده خو که طالبان اوربند مني نو له حکومت څخه به هم غوښتنې ولري چې له هغې ډلې به دوی غواړي زرګونه نور بندیانې هم خوشې شي. دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لړۍ د ښه مدیریت او نړیوال د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي. وړاندې راغلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید داسې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. لیکوال د سرمقالې په دوام له دې پروسې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې دلته څو خبرې مهمې دي چې باید ورته پام وشي. د سرمقال لیکونکي په باور لومړی دا چې د سولې خبرې باید ښه مدیریت شي او افغان حکومت حکومت خ او غوړه ګټه ترې پورته کړي او دوهم څه چې ورسپانې پټې چنګار کړي هغه دا دی چې طالبان باید د افغان ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د سولې لپاره د ښه نیت ښکار کول په مخه اوربند وکړي، ځکه په وینا یې دا اوربند هم د افغان ولس غوښتنه ده او هم د نړیوالې ټولنې لدې پرته نه څوله کېږي او نه هم د سولې لپاره مذاکرات پر مخ تللی شي. او هشت صبح ورسپانې د سولې پرانیست غونډې په تړاو لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالې ټولنې بېساره ملاتړ و چې ترسره شو. وړاندې راغلي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو هیوادونو ویره دا ده چې اوسنی نظام له منځه ولاړ نه شي، نو ځکه په وینا یې چې د قطر په پرانیست غونډه کې د دیارلسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو بیانیو کې د افغانستان د بشري حقونو لاسته راوړنو او جمهوریت نظام څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرمقال لیکونکي په باور د دوحې پرانیست غونډې افغانانو ته هیلې راټوکولې او تمه لري چې دا ناستې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي.
نور بس د اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس